گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شباش نیم. نن د یک شنبه ورځ د سمبولې د میاشتې اوله د اګست له 28 سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلوي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. وسم په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې د یو مهم پل د رنګولو هڅه شنډه کړي. عراق وایي چې د داعش شپږ دېرش غړي اعدام کړل. په ترکیه کې په یو واده کې 14 سوي 50 کسان وژلي او تر نیمو ډېر ټپیان دي. او په برازیل کې نن د اولمپیک وروستۍ لوبه ده.
درنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اورېدو وروسته د رپورټونه هم درته خپرو. په کندوز کې څه تیریږي؟ رپورټ اوریدل مه هیروئ. په ترکیه کې په یوه واده کې 14 شوي. دا چې څومره کسان مړي دي دا به هم په رپورټ کې روښانه شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړه شوې او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه وخت د رسنیو تر نیوکو لاندې راغی چې په عراق کې د وژل شوي مسلمان امریکایي عسکر له کورنۍ سره لفظي شخړه وکړه. او په امریکا کې یو مهم او جدي بحث په دې راڅرخي چې آیا په رښتیا په دې هیواد کې د تور پوستو امریکایانو د ژوند ارزښت تر سپین پوستو کم دی. دا چې څه ډول دا به هم په رپورټ کې روښانه شي او واورئ. اوس هم درته پوره خبرونه خلیل خان اوري.
السلام علیکم. افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې د یو مهم پل د رنګولو هڅه شنډه کړې ده. کندوز کې ولایتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبان له خوا د چین پل د تخریب هڅه چې د دغه ښار د شیرخان بندر د شتیارچی او امام صاحب ولسوالۍ سره نښلوي شنډه کړي، خو طالبانو بیا د پل د تخریب پړه په بارنیو ځواکونو اچول ده. نور تفصیل ګلرحیم نیازمن راکوي.
له تیرو درې ورځو را په دې خوا په کندوز کې د ښار شاوخوا 4 کیلومتره کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د دغه جګړو په نتیجه کې افغان ځواکونو تیر ورځ د خانآباد ولسوالۍ له لاسه ورکړه، خو د ورځې په پای کې بیرته ونیوله. د کندوز د والی ویان سید محمود دانش وایي چې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو بیګا شپه د الچین د پله یوه برخه تخریب کړې، خو د لویو موټرو تګ راتګ پرې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې وسلوالو چاودیدونکي مواد د پله د تخریب لپاره انتقالول چې انفجار یې کړی او په نتیجه کې درې تنه طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د الچین پله د سیمې پوستې اوس مهال د مخالف وسلوالو په واک کې دي، خو په هغه ځای کې چې افغان سرتیرو خط اچولی د پله لیدل ترې ناممکن دي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ولایت د حصارک پولیسوالۍ کې د امریکایي هلیکاپټرو په بریدونو او ځمکنیو جګړو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي چارو مسؤل په ګډون 21 تنه طالبان وژل سوي دي چې درې نور کمانډران هم پکې شامل دي. د ننګرهار د ولایت د والي دفتر بیان د عطاالله خوګیاڼي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې نعیم خالد د ننګرهار لپاره د طالبانو د پوځي چارو مسؤل وو. د ننګرهار والي ویاند وای چې په دغه جګړو کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتي. د وای لبردون ورسته یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. عراقي چارواکي وایي چې د یک شنبه پورز د داعش پر دیش غړې اعدام کړل. چارواکي وایي چې دوی هغه کسان وو چې په 2014 کال کې د عراق د سلګونو سرتیرو په عامه وژنه کې برخه اخیستې وه. والي یایا ناصری وایي چې د اسلامي دولت دغه جګړه ماران د عراق په جنوب کې د ناصریا په زندان کې په دار وزړول. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي د عراق د عدلي وزارت یو چارواکي هم دغه کسانو اعدامول تایید کړی دي. دغه چارواکي رسنۍ ته وویل چې نوم یې خپور نه کړي. د داعش ډلې چې د 2014 کال په پسرلي کې د عراق په شمالي ښار تکریک کې واکمنی درلوده د سپیچر په پوځي مرکز کې شاوخوا 1200 عراقي سرتیري ژوندي ونیول. داعش بیا وروسته په انټرنیټ د دغه سرتیرو د وژلو ویډیو خپره کړه چې کتار یې درولي وو. یو یو کندې ته ټیل وهل او بیا یې په ډز وژل. د عراقي پوځ په 2015 کال کې د تکریک د ښار د بیا نیولو پر مهال د داعش دغه شپور د جګړه ماران ونیول، وروسته یې محکمې په اعدام محکوم کړل او نن اعدام شول. په ترکیه کې په یو واده کې 14 سیوی چې 50 کسان وژلي او تر نیوی ډیر ټپیان کړي دي. برید د غازی انتاب په سیمه کې سوی چې د سوریې سره ته نږدې پرته سیمه ده. د ترکیه حکومت د برید ملامتي په داعش اچولي. ډورن جونز د استنبول رپورټر لیږلی دی چې پښتو بړې روشان نورزای وړاندې کوي.
دا د هغه امبولانسونو ژغونه دي چې د غازی انتاب په سیمه کې زخمیان روغتونونو ته انتقالوي. یو عیني شاهد ویلي دی چې ځانمرګ برید کوونکي هغه وخت خپل په ځان تړلي بمونه وچوله چې په واده کې خلک سړک ته راوتلي وو او نڅاوې کولې. په چاودنه کې زوم او ناوي هم وژل سوي دي. ماشومان هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. یو ځایي اوسیدونکي چې ابراهیم ازدمیر نومیږي وایي چې تر اوسه هم خلک په ویره کې دي.
ځکه
دیوالان او همسایګان هلته وو. موږ غمجن یو او درد لرو. برید ظالمانه وو. موږ غواړو چې دغه عام وژنه بند
شي.
او امریکایي جمناس سیمن بیلز د امریکا د لوبغاړو لخوا د دې انتخاب شوی دی چې د امریکا بیرغ نن ورځ د اولمپیک د لوبو د خدمتو په مراسمو کې پورته کړي. نن د اولمپیک وروستۍ ورځ ده. بیلز څلور د سرو زرو میډلونه او یو برونز میډل د دې کال په سیالیو کې وګټي. هواغه د پریکړه لوی ویاړ بلل دي. د اولمپیک وروستۍ ورځ به د سرو زرو دوه سیالۍ ترسره شي چې د نارینهو د باسکټبال لوبه او د اوږدو مزل ځغاسته پکې شامل ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. قدر من اوریدونکو د هم د روان خبرونه لومړی رپورت درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو د خبرونو په سرچکو کې او په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د کندوز د روانې وضع په هکله چارواکي وایي چې کندز کې د یو مهم پل د ړنګولو هڅه شنډه کړې ده. همدارنګه د کندز ولایتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د الچین پل د تخریب هڅه یې چې دغه ښار د شیرخان بندر د شرچی او امام صاحب ولسوالۍ سره نښلي شنډه کړې، خو طالبانو د پل د تخریب لپاره په بهرنیو ځواکونو اچولې ده. چې نور تفصیل یې د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
له تیرو درې ورځو را په دې خوا په قندوز کې د ښار شاوخوا څلور کیلومتره کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د دغو جګړو په نتیجه کې افغان ځواکونو تیر ورځ د خانآباد ولسوالۍ له لاسه ورکړه، خو د ورځې په پای کې بیرته ونیوله. د قندوز د والي ویان سید محمود دانش وایي چې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو بیګا شپه د الچین د پله یوه برخه تخریب کړي، خو د لویو موټرو تګ راتګ پرې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې وسلوالو چاودیدونکي مواد د پله د تخریب لپاره انتقالول چې انفجار یې کړی او په نتیجه کې درې تنه طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د الچین پله د سیمې پوستې اوس مهال د مخالف وسلوالو په واک کې دي، خو په هغه ځای کې چې افغان سرتیرو خط اچولی د پله لیدل ترې ناممکن دي. که څه هم د والي او نور چارواکي د پله د کټارو او یو متر ځای د تخریب خبره کوي، خو په سیمه کې عیني شاهدان او هغه خلک چې پولې له نږدې کتلې وایي چې شل متره پول نړېدلې دی. د الچین پله په سیمه کې د برېښنا کارکونکي چې د مزو د تړلو په خاطر ورغلي دي د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
زبرو کې پراته خلا ټول لغې یو یو سیوران د غاسو دغه تاسو ته څنګه کنه لکه مثال څو بخښه د غل په پایل اندی ورکړي دغه یو پایو پاسره مکمل اوران ده شل متر اوران ده او شل متر اوران دی. هغه په اساس باندې لګره بعد درم به مرکی وردم د ځکه یو نه نه د غبل د بنګسې دی بل نه بل نه بم باندې واچو بیخي هغه پوسټ د پولیس په ته وه لګر وړه کړو بل نه شوړو نو پولیس ته هغه پوسټ د دخل کولا سي نه غوښه د بل نه شوړو نه نه طالبان یاره وره ټچول یو څه نه کوي وګه نه نه د خپل طالبان پر سیده خو د اصلان تر دولت د خپل طالبان دی.
د قندوز دنګور باغ په سیمه کې هم د پولیسو پر امنیتی پوسټو په داسې حال کې بریدونو جریان درلود چې قندوز ته د دفاع وزیر له حالاتو څخه د خبراوي په خاطر راغلی وو. هغه مطبوعاتو ته یوازې څو ثانیې خبرې وکړې او بیرته یې د کابل پر لور حرکت وکړ. هغه وایي،
زه تاسو ټولو ته ډاډ او اطمینان درکوم چې په آرامۍ سره ټول باید باور ولري چې ستاسو وسلوال پوځ شپه او ورځ ستاسو په خدمت کې دی. هیڅ دښمن ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د ګرانو هیوادوالو او په مشخصه توګه د کندوز د ولایت د پټمنو خلکو امن ته ضرر ورسوي. ټوله سوق اداره د قوتونو متنظم کړله. جنرال صاحب مراد علي خان ته مې وظیفه وسپارله چې دا قوتونه به ښه ترتیب تنظیم کړي، دښمن ته به غاښ ماتونکي ځواب ان شاء الله ورکړو.
د کندوز دوه تنه اوسیدونکي د حالاتو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
خار داخل کې وزه لکه تل پر سر څنګه عام ورځو کې همدغه محله خود خار د څلور دروازونو بار کې فکر وکړو، حالات واقعا ډېر سخت خراب دي. چرخاو سیمه کې وګورو، لچین د شاودان دغه طرفوند وګورو، دا شن سر د انګورباغ په سیمه کې نه خدوي، نو حالات ډېر سخت خراب دي. پیرن داخل کندوز ولایت کې
په تیر ورځ خو جګړه ډېره زیاته وه. په شاوخوا کې جنگونه اوس هم روان دي. پیلن پولیارچین کې جنگ روان دی، پولیارچین هم وران کړی دی، جنگ اوس هم جریان لري روان دی. او وضعیتونه کله حکومت سره سوګاړي کې نیسي نو هغه یو روحیه ورکوي. خو چې دې وضعیت ته ګوري نو خلک ډېر په یېره کې دي او د وتو لاره هم نشته چې څوک ته وځي او ځان خواندي کی.
د قندوز د انګورباغ د سیمې زیات شمیر خلک له کورونو وتلي دي او په کورونو کې طالبانو سنگرونه جوړ کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په ترکیه کې په یو واده کې 14 شوه چې 50 کسان وژلي او تر 90 ډیر ټپیان کړی دي. برید غازی انټاپ سیمه کې شوه چې د سوری سرحد نږدې پراته ده. د ترکیه حکومت د برید ملامتي په دایښ اچولې ده. دورین جونز د استانبول نه رپورټ را لګلې ده چې روخان نورزی درته اوري.
دا د هغه امبولانسونو ژغونه دی چې د غازیانتاب په سیمه کې زخمیان روغتونونو ته انتقالوي. یو عیني شاهد ویلي دی چې ځانمرګ برید کوونکي هغه وخت خپل په ځان تړلي بمونه وچوله چې په واده کې خلک سړک ته راوتلي وو او نڅاوې کولې. په چاودنه کې زوم او ناوي هم وژل سوي دي. ماشومان هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. یو ځایي اوسیدونکی چې ابراهیم ازدمیر نومیږي وایي چې تر اوسه هم خلک په ویره کې دي.
چېرې هیڅ دوستارمزنه وارد، هیڅ کومشلارمز وارد.
موږ دیوالان او همسایگان حالت وو. موږ غمجن یو او درد لرو. بریټ ظالمانه وو. موږ غواړو چې دغه عام وژنه بند شي.
چې جوړ کولمک سره. بیا وس کنټلیزیا.
د بریټ نیولز برستا د ترکیه د سر اعظم رستيال محمد شمشک غازی انتاب ته ولاړ. شمشک په پارلمان کې د غازیانتاب اساسي توپ کوي.
بونه ینه حضور içerisinde
د توریزم هدف د دې چې خلک بو ویریږي. خو موږ به دغه ونه ویریږي.
اوسه بو ترکیه استقرارونه زدلمه.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی چې دوی شک پدایشتي. هغه ویلی دی چې دایښ غواړي چې په دغه کار سره د ترکیه د کوردانو غوسه راوپاروي. واده د کوردانو او ډیرشمیر کوردانو پکښې برخه اخیسته و. د غازیانتاب شهر د سوری سره نږدې پروت دی او په سوری کې کوردانو د اشته په څو سیمو کې ماته ورکړې ده. په داش باندې مخکې هم د نور بریدونو تور لګول سوی دی چې په انقری کې تیر سوی کال د اکتوبر د میاشتې برید هم شامل دی. د انقری په برید کې چې د کوردانو په مظاهره کې وسو نږدې 100 کسان وژل سوي وو. د می په میاشت کې هم د غازیانتاب په شهر کې د پولیس په مرکز باندې برید سوی وو او دغه برید مسولیت هم د دایښ په غاړه چول سوی وو. دایښ تر اوسه د پرونی برید مسولیت نه دی منلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان مالی وزارت وایي د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړه شوی او هیله ده چې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه کی. د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته ویل په دې طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه ځای شوی دي. خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې دا طرحه جامع نه ده او حکومت باید د اقتصادي ودې لپاره تر بهرنیو مرستو په کورنیو منابعو ډیره اتکا وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان مالی وزارت وی د هیواد د پرمختګ ملي طرحه چې بروسل ناسې ته وړاندې شي په ځان بسیاینی د صادرات او وارداتو په زیاتیدو اقتصادي پرمختګ د پیسو په لګښت کې روڼتیا او حساب ورکونی متمرکزه ده. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د نړیوال ټولنې له استازو سره هم شریکه شوې ده. ښاغلی رحیم زید وویل حکومت نړیوال ټولنې مرستې د هغوی له شرایطو سره چې د اصلاحاتو راوړل او له فساد سره مبارزه لګوي او له هغوی هم غواړي چې مرستې د افغان حکومت لومړی توبونو په اساس ترتیب او په ملي بودیجه کې شامل کړي.
در کنار دیگه آمادگی ها
تمیز سند دی وی د نور آمادگی ترڅنګ د افغانستان د سولې او ملي پرمختګ طرحه په بروسل کانفرنس کې نړیواله ټولنې ته وړاندې کیږي. زموږ د چمتووالي لمخې ویل شو چې نړیواله ټولنه به د خپل طرحو لمخې د مرستې د اعلان لپاره قانې کړو. د بروسل کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 تر سره کیږي او تمه ده چې باندې او یا هیوادونه او شل سازمانونه پکې د افغان حکومت د وړاندې کیدونکو طرحو په اساس اقتصادي مرستې اعلان کړي. افغان حکومت وی بروسل کانفرنس له 2018 تر 2023 کال پورې د نړیوالو مرستو د جلب لپاره د توکیو او لندن د نړیوالو کانفرنسونو په دوام تر سره کیږي. په 2023 میلادي کال کې په توکیو کانفرنس کې نړیواله ټولنې له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالر مرسته وکړه او په 2023 کال کې د لندن په کانفرنس کې دا مرسته بیا تکرار کړه. خو ځینې اقتصادي کارپوهان د مرستو د جلب لپاره د افغان حکومت اوسنۍ اقتصادي طرحه بشپړه نه بولي. سیف الدین سیهون یو له همدغو کارپوهانو دی او وایي له دې چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی نړیواله ټولنه به مرستې ورسره د دوی د طرحو په اساس نه بلکې د خپلو پروګرامونو په اساس ترسره کړي.
برنامه کې نام مطرح میکنم 30 صفحه یک برنامه است.
غلی سیهون وای کوم پروګرام چې دوی وړاندې کوي ډېر شپانی لري. د اقتصادي پرمختګ لپاره یو بشپړ استراتیژیک طرحه په ډېر شپانو نه خلاصه کیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره طرحه به د دې لپاره چې ټولې ټولنیزې اړتیاوې پکې ځای شي لکه تر لګه په 500 پانو کې باید ځای او نړیواله ټولنې ته وړاندې شي. غلی سیهون وای حکومت باید د پرمختګ لپاره د نړیواله ټولنې تر مرستو په کورنۍ منابعو اتکا زیات کړي او کوم مرستې ترلاسه کوي هم باید په لګښت کې روڼتیا رامنځته کړي او فساد له منځه یوسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو خصوصي سکتور وی چې د افغانستان دولت د مالیاتي قانون په تطبیق په افغانستان کې پانګونه کما کړې ده او همدارنګه واردات کم شوي دي او د پانګونې کچه هم راټیټه شوې ده. په دې اکله پاموکي رپورت ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وی د دولت لخوا د مالی او تعرفي لوړولو په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې کچه راټیټه کړې. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی آشنا راډیو ته وویل لکه کوم وخت چې دولت د مالی قانون پر سوداګرو تطبیق کړي هم سوداګر او هم اولسته تاوان رسیدلې.
سکال تقریبا مالیه فصلو کې 30% جګه شوې ده، تعرفه جګه شوې ده. په مجموع کې اواید د خلکو کم شوې دي، سطح د ژوند ټیټه ده، مارکیټ هغه شانتي چې په خوا تقاضا او د فروش هغه نشته ده. ایصاد ادارې پر راپور کیم دي او د ایصای مرکزی پر راپور کیم دي او وتاق تجارت هم د خپل ایصایل مخه نه چور کوي. دا هغه اسناد دي چې د مارکیټ نه موږ راغستلې دي. تجارت کم شوې ده، سرمایه گذاری هم کم شوې ده. هم د مالیاتي ادارې قانون پلی شوې ده. تنها د کابل په ښار کې 2.5 میلیارد افغاني خلک جریمه شوې دي. خلکو خپل جوازونه خوش کړل او خپل پیسې ته خاتمه ورکړل.
ملي سوداګر هم د مالی ډیریدل او تعرفي لوړیدل د ځان د پاره لوی تاوان بولي. د وړو سوداګر انعام الله د سوي
زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم، یو ملي سوداګر یم، د وړو کاروبار کوم. وړو موږ هم د پاکستان هیواد نه راوړو او هم د کازکی هیواد نه راوړو. خو په پرتلا تعرفي لوړې شوې دي، محصول جګ شوی دی، نو زمونږ په تجارت باندې منفي تاثیر غورځولای دی. تقریبا په یو موټر کې 1,50,000 روپۍ د پخوا په پرتله تپوتر ولا دی. زمونږ هیله ارزو دا ده خپل دولت نه چې دوی په تربو کې کموالی راولي تر څو تجارت هغه منفي اثر چې دی هغه یې خوښ.
د افغانستان د خصوصي سکتور په وینا د مالیو او تعرفو لوړیدل یوازې سوداګر نه دي تاواني کړي بلکې ډېر زیان ولسته رسیږي. جلیل خان تڼی ته چې د کور نفقه ورپغاړه ده وی
څلور پنځه میاشتې مخکې د پاکستان مالونه خو اوس په حال کې ګران دي. زموږ لواسنه کېږي، موږ په کاروبار کې هم ډېر تغییر راوستلی دی. مثلا اوس ډېر ګران شوي دي، مثلا اوړه وریژې غوړي بوره دا لکه دال دغه شیان چې دی د پاکستان ناراضي په دې کې زموږ مارکیټ ډیر خراب شوی دی. کبو کبو تلويخ په صدد مال ګران شوی دی.
پښتانه دا چې د دې ستونزې د حل لپاره باید څه وشي؟ د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزه د دې ستونزې د حل یوازینۍ لار د مالیاتو په قانون کې تعدیل بولي.
زمونږ پیشنهاد دا دی چې باید دا تعدیل شي، بیرته په دې قانون کې تعدیلات راشي.
د اصول لمخې قوانین د ملي شورا له تایید نه وروسته هر وزارت ته د هغوی د کاري چوکاټ په نظر کې نیولو سره د تطبیق لپاره لیږل کیږي. دا چې دولت به تر کوم حده د خصوصي سکتور سره په دې برخه کې مرسته وکړي، د مالی وزارت د اړیکو رئیس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وویل.
د افغانستان د مالی وزارت پالیسي دا ده چې موږ د خصوصي سکتور سره همکار پاتې شو، د دوی ملاتړ وکړو، ځکه چې د خصوصي سکتور ملاتړ د افغانستان د اقتصادي نظام ملاتړ ده او د افغانستان د اقتصادي نظام پیاوړتیا د ټول افغانانو د پیاوړتیا په معنا ده. موږ هیڅ کله دا کار نه کوو چې خپل مالیات زیات کړو، خپل تعرفه لوړه کړو، اما لامل خصوصي سکتور له مشکل سره مخ کړو. موږ چې هر تغییر راولو د افغانستان د اوسنی وضعیت پر اساس راولو، او هر تغییر چې موږ د مالیاتو په برخه کې یا د تعرفې په برخه کې راولو، د خصوصي سکتور سره په مشوره او همغږي رامنځته کوو. یعنی هیڅ کله موږ خودسرانه کار نه کوو چې له عملي خصوصي سکتور له مشکل سره مخ شو. قانون تصویب شوی، قانون تطبیقي بڼه ځانته لري. موږ په دې برخه کې بیلابیل مجلسونه کړي د خصوصي سکتور له استازو سره چې څنګه د حل لاره ورته وکتل شي. پارلمان سره به هم موږ مشترکاً د خصوصي سکتور او د افغانستان مالی وزارت مشترکاً به د پارلمان سره هم کار کوي، تر څو د امکان په صورت کې ورته د حل لاره وکتل شي. د همدې لپاره موږ په دې لاټه کې یاستو چې له دوی سره د نږدې څخه کار وکړو، بیا پارلمان سره هم دا موضوع شریک کړو، ځکه چې د قانون جوړونې تغییر او تبدیل زموږ صلاحیت نه، د خصوصي سکتور صلاحیت نه، بلکې د پارلمان صلاحیت ده. طبعا لاغوی سره مشترکاً کار کوو، تر څو د امکان په صورت کې یو داسې حل لاره ورته وکتل شي چې هغه هم د دولت په ګټه وي او هم زموږ د خصوصي سکتور په ګټه وي.
سره له دې چې خصوصي سکتور د سوداګرۍ د عصري کېدو او قانون په تطبیق اعتراض نه لري، خو وایي اوسني شرایط د مالیې د قانون تطبیق لپاره برابر نه دي او د حکومت څخه په دې برخه کې د جدي پام هیله لري. له بل پلوه حکومت بیا وایي سره له دې چې د قانون تعدیل د دوی کار نه دی، خو د خصوصي سکتور سره به له نږدې نه ګډ کار وکړي تر څو د دوی ستونزه حل شي. نوشا باشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو، د امریکا په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ غواړي چې د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ترلاسه کړي، خو هغه اکثره د هیلری کلینټن پلویان دي. په مکه په دې اړه رپورټ
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست مقام ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماند ډونالد ټرمپ درایور کونکو د جلبولو په خاطر پرون د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو لوی اقلیت دلو افریقای له اصله امریکایانو او له هسپانیوانو سره د ملاتړ په ترڅ کې واده ورکړی چې دوی ته به د قانون او نظم په یا کولو او د صنعت او کرهنې په برخه کې کارونه پیدا کړي.
I fully recognize the outreach.
زه دا منم چې افریقای له اصله امریکایان د ټولنې هغه برخه ده چې موږ غوښتون کې ګوند باید دوی ته شکار وکړي او د خدمت مستری وګرځي. امر به داسې وکړو. د جمهور غوښتون کو ګوند د ابراهیم لنکن ګوند دی. او زه غواړم چې موږ ګوند د افریقای له اصل امریکایانو د اکثریت رایی ترلاسه کړي.
ښاغلی ډونالد ټرمپ پر خپل سیاله هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند څخه نوماندده ده نیوکه وکړي. میرمن کلینټن زیات رایی د اقلیتونو څخه ترلاسه کړي دي. د هغه نظر غوښتنې له مخې چې د روی تر آژانس د اګست میاشتې په 19 نیټه ترسره کړي ده، ښاغلی کلینټن له ښاغلی ډونالد ټرمپ څخه د رایو په اکثریت سره ډېر مخ کې ده. ډونالد ټرمپ یوازې 2% د افریقای له اصل امریکایانو رای له ځان سره لري. د اگست میاشتې د 14 او 13 نیټې نظر غوښتنې دا ښیي چې په ټول ټال کې د نوامبر د میاشتې له 8 نیټې څخه مخکې په سلو کې 240 امریکایانو لاغلي کلینټن څخه ملاتړ کړی وو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم پامو کې د مهمو خبرونو سرته کوته.
د د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ولایت د حسارک په ولسوالۍ کې د امریکایي هلیکاپټرو په بریدونو او ځمکنیو جګړو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو پوځي چارو مسؤل په ګډون یو دیرش تنه طالبان وژل شوي دي چې درې نور قمندانان هم پکې شامل دي. د ننګرهار والی ویاند په دغه جګړو کې د ملکي وګړو ته کوم زیان لا وشتونو خبر رد کړی دی. دای وایي له بریدونو وروسته یو شمېر وسلې او مهمات هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د کندوز ولایتي چارواکي وایي چې د وسوالو طالبان لخوا د چین پل د تخریب هڅه دغه شار د شیرخان بندر د شتیارچی او امام صاحب ولسوالۍ سره نښلوي شنډه کړي، خو طالبانو د پل د تخریب پړه په بارانیو ځواکونو اچولې ده. د سرپور ولایت په څنګه چرک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 12 وسوالو طالبان وژل شوي دي او 8 نور زخمیان شوي دي. د پامیر وسوه د پولیس زون ویان سید سرور حسینی امریکا ژغ آشنا لري تول چې طالبانو تیر شپه په څنګه چرک ولسوالۍ برید وکړ او جګړه اوس هم روانه ده. هغه زیاته کړه چې د فاریاب ولایت په پښتونکور ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته شوي چې دوه طالبان پکښې وژل شوي دي. عراقی چارواکي وایي چې د یکشنبه په ورځ د داعش شپږ دیرش غړي اعدام کړل. چارواکي وایي دوی هغه کسانو چې په 2013 کال کې د عراق د سلګونو سرتیرو په عام وژنه کې برخه اخیستې وه. والی یایا الناصری وایي چې د اسلامي دولت دغه جګړه ماران د عراق په جنوب کې د ناصریه په زندان کې په دار وزړول. په کشمیر کې د هند پوز درې یاغیان وژلي دي. د هند پوز وایي چې عسکرو یې دا یاغیان د سرحد په هغه سیمه کې وژلي دي چې پوز زیات عذر پکښې لري. دغه سیمه د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر سرحد هم ګڼل کیږي. د پوز ویان ډګروال نیتن انجوشو وویل چې عسکرو یې دغه کسان د تنګډار په سیمه کې تعقیب کول چې وروسته یې پرې ډزې وکړې او ویې وژل. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یاغیان د 1990 کال را په دې خو د هندي عسکرو په خلاف جګړه کوي. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 18,000 کسان وژل شوي دي. د سومالی د مرکزی برخې اوسیدونکو وایي چې نن د یک شنبه په ورځ دوی چاودنې وسوي چې پکښې سیمه ایزي حکومتي ادارې په نشه شوي دي. برید د کلیګو د شارګوډي د شاروال په دفتر سوي چې په دې ودانۍ کې نور حکومتي چارواکي هم اوسېدل. دغه ودانۍ په هغه سیمه کې موقعیت لري چې پکښې د خلکو ګڼه ګوڼه پکښې زیاته وه. سیمه ایز چارواکي وایي چې په برید کې لږ تر لږه 12 کسه وژل شوي دي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د مړو شمېر شایي نور هم زیات شي. د الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. یو سیمه ایز خبریال وایي چې لومړی 14 ځانمرګ برید وو او وروسته چې د موټر په واسطه وسوه. کله چې د ژغورنې عمله راورسېده نو لومړی 14 د سیمې څخه یو څه لرې بله 14 هم پسې وسوه. امنیتي چارواکو سیمه قرنطین کړي او تحقیقات پیل شوي دي. په ترکیه کې په یوه واده کې 14 سوي چې 50 کسان یې وژلي او تر نوي ډېر ټپیان شوي دي. برید د غازی نتا په سیمه کې سوي چې د سوریه سره ته نږدې سیمه ده. د ترکیه حکومت د برید ملامتي د داعش پر ډلې اچولې ده. ترکیه ویل دي چې په سوریه کې به فعال نقش ولوبوي او اجازه به ورنه کړي چې سوریه په قومي لحاظ وویشل شي. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یدرم پرون په استنبول کې خبرونه تول موږ باید په سوریه کې د وینو تویدل بند کړو، ماشومان تنکیان بیگونه خلک باید مړ نه سي. یدرم وویل چې د سوریه جمهور رئیس بشار اسد ته به د سوریه په راتلونکي کې کوم نقش ور نه کړل سي، خو هغه زیاته کړه چې د انتقال په دوران کې دا ضروری ده چې د اسد سره خبري وسي. او امریکایي جمناست سایمن بیلز د امریکا د لوبغاړو خوا دې ته انتخاب شوی دی چې امریکایي بیرغ نن ورځ د اولمپیک د ختمېدو په مراسمو کې پورته کړي. بیل څلور د سرو زرو میډلونه او یو برونز میډل د دې کال په سیالیو کې وګټه. هغه دا پریکړه لوی ویاړ بللی دی. د اولمپیک په وروستۍ ورځ به د سرو زرو دول سیالۍ ترسره شي چې د نارینهو د باسکټبال لوبه او د اوږده مزل ځغاسته هم پکې شامله ده.
قدر مناوریدن کو کندز چا نام نکړی دی. ولایتي چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا د الچین پله د تخریب هڅه یې چې دغه ښار د شیرخان بندر د شرکی او امام صاحب ولسوالۍ سره نښلۍ شنډه کړې، خو طالبانو د پله د تخریب پړه په بهرنیو ځواکونو اچولې ده. د خبر اترو گفتشنو د خبرونه د بحث موضوع د کندز وضعیت دی. تاسو به هم بلنه درکړئ چې په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. پات سولاند شیبو کې درنو اوریدونکو د تاریخ پرونه پیلېږي. د پښتو پرونه په مديزي پایته رسیدلې ده. د تاریخ پرونه اوریدل مهره وچی د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه به پکې واوري. ورپسې د خبرو اترو گفتو شنو پرونه اوري. تر بیا علامه.
رادیو